په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي راډیو تاور یست پر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې سات مهم خبرونه را سره واوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4,300,000 کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلي چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 د کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یوه حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاه لري کړی سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړې په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي ماتار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراینی ځواکونه به هر هغه روسی سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري د راکټي حملو تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیو وینا کې ویلي، هر روسی سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا هم له دې بټۍ د سپر په توګه کار واخلي، باید پوه سي چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زمانو ریاست نوری نیکی هیلی او منعی نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتیایي وضعیت او هم د دینګي تبې پر ناروغي چې په دې وروستیو کې پیښې په ننګرهار کې زیاتې شوي او دغه ورځ پر کلورایا نسناستې ناروغي خبرې کوو. د خبرونې لومړۍ نیمایي مو تر ډیره دغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ټلیفونو شمیرې اعلانوم: 00202211240 چې دا مو د واتساپ شمیره ده. که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولی شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. یو ځل بیا تکراروم: 00202211240. بل شمیره ده 00202211240501. د غرض د اسکایپ لاره هم کولی شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس دی. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډینګي تبې ناروغي خپره شوې. ډېرې پیښې البته په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. د ډینګي تبه څه ډول ناروغي ده، علائم یې څه دي او په څه ډول سرایت کوي، درملنه او مخنیوي په څه ډول کېدای شي، دغه راز به د دې تر څنګ د کلورا یا نسناسې پر ناروغي چې په پکتیکا او خوست کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته تر ډېره په ځپل شوو سیمو کې د خپرېدو ویل شوي هم خبرې وکړو. دې خبرونې ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره هڅه کوي چې اړیکه ټینګه کړي. د خبرونې په بل برخه کې به د غراز پر عمومي د روغتیایي وضعیت خبري وکړو او دې برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابللي دي. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې پر دغه موضوع خبري وکړئ، له موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د دنګي تبې یو نوې څپه انتقال شوې. د 2000 کال د جون له 12 د جولای تر 10 پورې ټول ټال 43 پېښې یوازې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه ناروغي د ناروغي له امله په دغه موده کې څوک نه دی وفات شوی. د 43 راپور شوو قضیو څخه ډېری ښځې او د 50 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښودل شوي دي. د دې مخکې په افغانستان کې د دینګي تبې د خپرېدو نښې هم په 2019 کال کې په ختیځو سیمو کې لیدل شوي وې. د 15 پیښو د ثبت شوي وې. 2021 کال تر سپتمبر پورې دغه ناروغي بیا راڅرګنده شوه. تقریبا ویل کېږي چې 115 کسان په دغه ناروغي اخته شوي وو او په ننګرهار کې هم له امله یو تن ساور کړی وه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست. ستړي مشي.
سلامونه. تاسو هم ستړي مشي. خبرې وکړي
چې وخت مو ویل کړی. ډېر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم لنډه یادونه وکړله، خو که اوریدونکو ته ووایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
مننه. دا د دنګي دا یو میاشې دي چې دا د میاشې په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې په ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسېږي، هغلته دا میاشې موجود وي. او دا اکثریت هغه میاشې چې د انسانانو سره، یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره، په هغو ځای کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي، نو دا میاشې هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشې وي او دا میاشې هغه وخت چې کله چې اخته شي، نو له 3 to 10 ورځو پورې د خپل دا میاشې دا ویروس د په وجود کې وي او هغه د نس په خپل د دې په نس کې رشد او ژوندۍ کې بعد له 10 ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي، زهرجن مواد چې پکې دي په میاشې کې هغه دې نه ټول وجود د میاشې نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوالي هر هغه څوک چې د دې میاشې سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشې ته وچیږي، نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي. او دا هغه ویروسي ناروغي دي چې
بله علامه څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دنګي تبې باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مالډ مودریټ دی، یعنی متوسط، او یو خفیف او یو شدید حالت دي. په مالډ مودریټ حالت کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري، د ملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخي ورته پیدا کیږي، بعضی وخت کې دلبدي هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریټ حالت رسید په دې کې بعضی اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په کې کېدای شي چې خونریزي ورکی او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغي باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دي چې په زرو مریضانو کې کېدای شي 2 or 3 مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
تاسو مخې یادونه وکړه چې دا څه ډول ناروغي ده او په څه ډول سرایت کوي. که په دغه اندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشې دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندۍ کوي. نو دا د څه میاشي چې دا د 15 درجه پورې کېدای شي د پاده حرارت پر د 15 درجه پورې سړې درجه پورې نو دا یې کېدای شي په دغه کې ژوند وکړي د دې مسایل ژوند په پاره د یو ساحه په کار کې د ژوند په کې وکړي نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دی زموږ تاسو جلال آباد دی قندهار دی فراه تخار دا ځینې دي چې په دې کې بعضي نه شي نشانی دی لیدل شوی چې کېدای شي بعضي اشخاص په دې باندې اخته شي وي او دا هم نو دا د دې میاشو لپاره خو مسایج د ژوندۍ جای هغه دي چې خلک وي موجود وي او یو هوا هم ګرم وي نو دوی په هغه کې هغه حالات کې خو کې رشد کوي او ژوندۍ ښه کوي
کچېرې دا ډېر خطرناک ناروغي نه وي چې لعمل خلک مري دی وي په کې روغتنوي ول سازمان دی یو ناروغ د مرکېدو خبر ورکړی دی ولی خلک باید ډیر اندېښمن ووسی
په دې خاطر چې دا میاشي د شې دي چې څنګه پېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دا ځان ځینې وساتي خو خبره دا ده چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي یو هغه موږ تاسو به ته راشاو خو کوټي او یا هم تر هغه چې دی ونی یا نیال یا څه سیمو لرو هغه به دا په شکل شي او بل دې د پاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرم دي په آزاد هوا کې استراحت کوي نو خبره ده چې د پښخانی او یا د دوا څخه استفاده او شروع کول شي د دې نه مخنیوي وشي
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي ته باندې اخته شوی دی درملنه کیدای شي ما یو مخکې ولوسل د ډاکټر نړیوال سازمان چې دغه وقایوي ده باید خلک په خپل ځان ترې وساتي دغه دنګي ته
بله بله په په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یا 30 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا به دي ترش خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوی وي دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي یو ولې د دوباره د فارما مخکې یادونه وکړي چې دا څلور نه ولري کچېر یو نه و یو نفر وچی او یا د پدانګي باندې اخته شي نو دا د ریڅو وخت لپاره معافیت لري ولې درې نور نه ولا فارق کوم معافیت نه لري نو کېدای شي د بیا په بل نه باندې اخته شي نو خبره دا ده چې په وې شکل دی وي قایو د ول باندې دوی زموږ مکانوال یا نور خلک چې په دې باندې کو تشويش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو نو خبره دا ده چې هو کې ساتنه وکي او لګینه هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کی په ډول باندې ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیم د دې وایروس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې دې لپاره یو سپیدا کی نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی چې لپاره ولې په شکل دی وکړي وي
بله
دا به خلک هغه وکړي په شډیرو چې ورو کول شي
ډاکټر صاحب ستومان مننه اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري خو که پراتو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي
په صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري یعنی زه ولرم سره ولري نه اخته کیږي ولې که چېرې چې دې هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکړي او یا هم مثلا کوم نه ناروغ وینې تزرب تر دې کوم کس یې اخته وي دا د وینې څخه کېدای شي د بل نفر هم پر دې باندې اخته شي او دا چې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم نږدې والی سره ولري په دې صورت باندې اخته کیږي
بله مخیم که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کیدای شي ناروغي ده
دومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي عمل کوي ولې په بعضو هغه کسانو کې چې د معافیتي سیستم ټیټوي نو کېدای شي چې په باندې اختلافات ورکړي مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا د مرست کوم هغه ورسي نو بعضو هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم کې ټوینو کېږي چې هغه بعضی وختو کې د دبليو بي سي یا سپین کرویټ کېږي او یا هم د خوندګي سبب کېږي نو په دې حالت کې کېږي چې څه شدید وي او مرګ ژوبل رامنځته کړي ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې د قوي وي نو مرګ ژوبل ډیره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ورنه دي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستومان بله قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده اوس مو میلمه ده داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بسیر ستو مانده ده دنګي ناروغي باندې اوس فلن خبري کو دغه راز دي تر څنګه پر کلورا او ناس ناسته هم وغږی کو چې په پکتیکا او پکتیا او بخی خوست ولایتونو کې د ورستۍ مرګونه زلزله ورسته په زبل شو سیمو کې خبره شوې ده ځینې اندېښنې راولړې کړي دغه راز د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورستۍ طبي آفتونو په تیر بیا د سیلابونو د راوتلو په سیمو کې هم د ناس ناسته یا د کلورا د ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات دی او ځینې سیمو کې هم له مخکې خپره شوې ده دموږ تخنیکی همکاري اشاره کوي چې یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب استومان اوریدونکی اوس ټلیفونونه کوي
تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام څوک او لکم زمو تماس نیولی
پښتون یم د جوزجان ستاسو دایمي همکار ستاسو انډیوال یم
مننه چې خبرونه تمو تماسونه او څه پوښتنه لرئ
شکر سلامونه تاسو وړاندې کوم سلامونه ستاسو میلمه ته وړاندې کوم دوی پښتون لرم اوله پښتنه خو می ده چې دغه طبي د میاشو چې د ډاکټر صاحب یادوري وکړه دغه غوماشو او د ملریا د غوماشو تر مابین څه توپیر شته که نهشته او که شته توپیر یې په چیشي کې دی دوهمه پوښتنه مې دا ده ده وویلې چې د دې مریضۍ تر اوسه تداوي نه ده پیدا شوې نو که انسان مریضېږي په کور کې تداوي نه کېږي باید دا انسان چیرې ولاړ شي
من نه پښتون صاحب پښتنه مو اتمن یادداشت کړی وی ډاکټر صاحب ستومان بل اوریدون کې د مهرباني سو کول کوم زمو تماس نیولای
خاصار یم لپکیا
خاصار صاحب خبرونه ته خره غلاسته پښتنه لري مهرباني
نو ډاکټر صاحب محترم نه دا پښتنه و کوله چې دا یې ناشنا سي په اړه په دالیر تر تو سیمو کې کوڅوک ماشومان ته ناشنا سي اخته سي بیا دلته یو قسم وطني ورزي ورته جوش کوي سرسر لیګونه هغه کې یا سرسر ورته ور کوي یا مثلا مستی ورزي ورته ور کوي یا مثلا چنزلي ورته ور کوي یا پټو کې تر کوي دای په دې اړه څه یې څه نظر لري
مننه کور ودان خاکسر صاحب بل اوریدونکو هم د څوک علیکم زم تماس نیولای
اجر ذات مننه کوم نور صاحب محترم تاسو ته سلام او د زادر ټول کډمن اوریدونکو ته په خاص توګه تخنیکی همکار تختر محمد خادم مدلمن دولت واشر رسولی ته
خادم صاحب خبرونه ته خره غلاس څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب خاکسر د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب استو مان صاحب
مننه کوم په
بله مهرباني
پخات یو سلام د تم وړاندې کوم شغل ډاکټر صاحب ته پښتنه مې ده چې دغه ناروغي باندې چې کوم تاسو زغیر زه په دې باور یم چې په اکثره سمو کې به دوی بخي پېژنې نه لاندې دا څه ډول ناروغي ده یو پښتنه ده چې چیرې په همدې ناروغي باندې تاسو باندې بس کوي که څوک ور باندې اخته سي د دې لپاره هغه کوم خواړه دي چې باید ونه خوري دغه څه خبرې زو چې هغه د دوی سره دغه ناروغي سره په ټکر کې او بل پښتنه ده چې د دې دغه ناروغي چې کله څوک ور باندې اخته کیږي ډېر شمېر به ماشومان ور باندې اخته کیږي او که د پخو مرکز
من نه کور ودان څه شی بل پر ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب استومان زنی پښتنه یاداش سوي دي هغه به جواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني له هر ځای شي تاسو په لوي مهرباني
زموږ تاسو هم هغه پښتنه یو کچې دا مې پښتنه هغه ویل چې د ملاریا د میا شری هغه په ماره ځان هم چې د ملاریا میا شور کوي او کوم هغه ځان چې د ډانکی میا شور کوي دا د سدیر په بعض وختو کې د تشخیص او د ډاکټرانو لپاره یو څه سوزمنه خبره دی ولې ما د معاینات چې مثلا په شفخانه کې کیږي هغه د پی سي آر او یا نور معاینات چې دی تشخیص کولو کې دی دا ملاریا او یا هم کوم څه چې تاسو د لابراتوار او لابراتوري معایناتو باندې مشکل نه دی هغه په شفخانه کې کیږي ساده خبره ده دوم هغه د چې په کچېره کوم کس په دې باندې اخته کیږي او په کور کې تا ویني نو بلې کچېره د سم چې مثلا کوم نفر سردردي د ملا درد او یا استفراقات یې سره ته پیدا کېږي تبه یې شدید وي دي ته د هډوکو ماتوونکي ناروغي په دې خاطر چې دا ډېر شدید درد لري په دې لپاره د ملاریا میاشي نظر د ډینکي میاشته یو څه دا دي چې د دې تبه په دومره زیاتې وي چې هغه هر څه فکر کوي لازمه هډوکي ماتېږي فکر کوي نو دا فرق دا دی چې ساده دی چې هر کوار چې کولی شي وو پوي شي چې دا زه کوم یو چې د ملاریا او کیا دا بل ها کسان چې مثلا په کور کې تداوی کوي یا د تب او یا سردردي ملا درد استفراقات او یا هم کوم خلیجو ته پیدا کیږي مثلا تحلیل لار خلیجو پیدا کیږي مینه کې راکیږي او یا هم په د مواد راځي چې څنګه راځي نو دا خبره ده چې شفقانی ته مراجعه وکړي او د ډاکټر باندې مشوره وکړي او ډاکټر باندې په خدمت کې راځو د پکتیا نه چې کوم ورو پښتنه کړی و چې څوک ناس نه سه ودی او بیا سلامت ته پیدا شي کوم خواله ورته ورته اول څه خبره ده چې مایا ترته ورکړل شي ساده خبره ده چې دوی هغه جوش کړي و ډېر استفاده کوي خام و استفاده نه کوي دوهم دا هغه وارث پوره په هر ځای کې ډېر پیدا کېږي د وارث نه استفاده وکړي نو ښه خبره ده په هر شي پرچ کېږي دوی باید مایا ډېر استفاده وکړي هغه جوش کړي و او یا هم وارث وي دا ښه خبره ده په اشارات کې ډېره ګټه رسوي په ګرمۍ کې ډېره ګټه رسوي دوی ته استفاده وکړي ښه خبره ده دوم اختر محمد له منډه هغه کړي و چې ماشومان او کاهلان دا د سیمه شو دي چې کېدای شي چې واړه هم پراخته شي او غټان هم پراخته شي ولې په ماشومانو کې هغه ماشومان چې مثلا سوی تغذي او یا هم نورې داسې ناروغۍ ولري چې مثلا سرطان وي او یا هم په خوارځاکۍ باندې اخته شوي وي نو په هغو کې چانس د مرګ او میر زیات دی نظر دې ته چې هغه سالم وي یا کوم ځای چې په مرض باندې اخته شوی نه وي نو هغه کسان چې خوارځواکي او یا هم په نورو داسې کرونیک امراض باندې اخته وي او کله چې دا میاشي هم چچي او په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي نو دا به زر تر زره شفخانه ته او یا صحي مرکز ته تماس ونیشي او حتی ورشي مشوره وکړي دا فرق نه کوي چې دا کوچنی دي او غټ دي نو دا میاشي هر څوک چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي کوم فرق نشته پدې
بله ډاکټر صاحب استومان کور ودان مننه د چې ورسای نور او اوریدون کتب هم وار وار کړو خو کرش دغه د کلورا یا نسناستي ناروغي چې مخکي یو د ازاد رادیو اوریدون کې خاکسار هم دغه موضوع را برسېر کړل په دې ورستو کې په زلزلہ ځپلو سیمو کې د خوست او پکتیکا دغه ناروغي د خبرېدو ډېرې پیښې حالت لیدل شوې دي دغه راز افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي
هغه نه ساهو کې مثلا هیڅ سیه موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي د درګه مرامسته کیږي او پیدا کیږي زموږ هغه همتنه پر دې باندې اخته کیږي خو خبره ده دی ساده خبره چې ټول کولای شي د استفاده کې هغه وګو یا چې د کوهین او یا په ویالو کې راځي دونه ده او کې اطفال باید دې ته واسي چې په کوم وګو چې دن شوی دی یا ولاړ دی او یا هم وګو چې مثلا په ویالو او یا په کلی باندې کې موږ تاسو ته کاریز یا دن شوی وګو دی دونه استفاده کې فقط کولای شي هغه وګو چې دوی استفاده کې هغه جوش کې حرارت ورته کې چې جوش وي دغه کولای شي استفاده وکړي او دی ان شاء الله چې په تاغه نه وګورې دی باندې نه کېږي یګانه یو چې په کولرا کې دی هغه د حفظ صحه دی چې خلک نه مراته یا صحي وبو یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تیر شي په خورو باندې ولر پروتوسیم کې د برق سہولتونه نشته البته یخچال او یا بعضی هغه شیان چې غذا سالم او صحي هغه نشته نو هغه ځان یې هغه خواړه چې مثلا ډیر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه وو چې مثلا مرته یې شي په بوش په کوم لوښي کې ان په ساتل او یا په نور داسې چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه استفاده از ما مشوره د خلکو زاد چې د نو کولې شي په دې ناروغي اخته نشي هغه خواړه او یا هغه وو چې دوی خري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم او په جوش کړی وي نو دې خلاري هم دغه دي چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخورل شي او یا هم پاخه شي مخه خبره ده دي
بله ډاکټر صاحب بسیر ستومان کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان هم زموږ میل مده کولای شي چې پر هغه موضوعات سربیره چې تر اوسه پورې مو پرې خبرې کړې دي د دنګي تبې د کولرا یا نسناس ناروغي پر دې سربیره د غراس ک زین نورې پښتنې هم تاسو لري نو کولای شئ چې تماس ونیسئ او خپلې پښتنې مو مطرح کړئ لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه مو هم دغه ناروغي ته ځانګړې شوی او د خبرونه په دوهمه برخه کې هم ورډ چې په افغانستان کې روغتیایي روان وضعیت وڅېړو په تیر بیا لدی اړه چې اوس چې په افغانستان طالبان بیا واکمن شوی دی افغانستان سره د نړیوالو ډیری مرستې بندې شوی دی او د دغه مرستو بندې دا د افغانستان په سکتور په روغتیایي سکتور باندې هم ناوړه اغیز کړی دی. ډیرو سیمو کې کلینیکونه بند شوي، روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، او روغتیایي خدمتونو څخه ډیر خلک بے برخې شوي دي. روغتیایي چارواکي هم د دغو ستونزو ملامتي تر ډیره د نړیوالو په باندې اچوي چې وایي چې مرستې بندې کړي دي، او په تېره بیا د طالبانو چارواکي وایي چې دغه روان بشري وضعیت سیاسي کړی دی. هڅه کوو چې د افغانستان د روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبري وکړو، او راته وایي چې تر اوس په افغانستان کې روغتیایي څه ډول وضعیت حاکم دی، دوی څه امکانات لري، او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز به له تاسو هم واورو چې آیا هغه خدمتونه چې په تیرو شلو کلونو کې یا وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخه کې تاسو ترلاسه کول، آیا په هغه کې اوس کوم کمی محسوسیږي له ستونزو سره مخامخ وي، او که له ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې هغه څه ډول ستونزې دي؟ ډاکټر صاحب ستومان، د تاسو نظر به واورو. اوس تاسو دغه روغتیایي وضعیت په ټوله کې څه ډول ارزوي؟ هغه ناروغان چې تاسو ته درځي، آیا د هغوی کافي درملنه کیدای شي، یا هغه درمل چې دوی ورته اړتیا لري او تاسو یې نسخه کې ورته لیکئ، آیا هغه درمل پیدا کیږي په افغانستان کې، او کیفیت یې ښه دی که نه دی؟
په دې وختونو کې د وزارت شاتامي ټول خدمات په خصوصا په کابل کې بالکل ښه دي. انشاءالله رسیدې کې ټول مریضان ته کیږي، خصوصا په شفاخانو او یا هغه بسترونه چې اوس موجود دي، او یا هم وسوالۍ کې موجود دي چې نن خبرې کوم خاص مشکل کې نه لیدل کیږي، ولې په لرو پرتو سیمو کې بعضې مشکلات شاید موجود وي. هغه هم وزارت شاتامه کوشش کوي چې هغه مشکلات څنګه سره حل کړي، ولی هغه کومکونه چې مخکې کېدل سازمان صحي کول، هغه شاید اوس یو څه د خنډ سره مخامخ دي. ولې دا وزارت شاتامه په دې کوشش کوي چې هغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي او د رسیدګي وشي، خو بیا هم هغه مرستې چې کېدي او یا هم کوم هغه چې کېدل هغه اوس کم شوي دي. ولې وزارت شاتامه په خپل وار سره کوشش کوي او په دې هڅه کې دي چې هغه کوم مشکلات چې دي هغه حل کړل شي. ولې دومره ډېر نه دي چې هغه قابل دي چې موږ مشکلات دی وای چې وره مشکلات یې ډېر دي، او خلک ترې رسیدګي نه کوي. نن ان شاء الله چې وخت اوس رسیدګي وته کیږي، په خاطر ان شاء الله وزارت شاتامه هم په دې کوشش کوي چې کوشش ورته وشي.
یو ستونزه دغه د وخت مخکې درملو په برخه کې به اوس په دا وروستیو څو میاشتو کې چې په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بانکي ځینې بندیزونه لګول شوي دي، درمل هم ټول تقریبا له هیواد له نورو هیوادونو هیواد ته واردېدل، آیا د درملو په برخه کې کوم د کمی احساس کیږي تاسو؟
په وزارت شاتامې یو کمیسیون جوړ کړی دی چې هغه به کنټرول کوي د هغو دواونه چې مثلا مخکې واردېږي، دغه په خاطر باندې چې د دوی کیفیت ارزیابي کې شاید د دوی کیفیت څومره دی. دا یو نیک کار دی او دوی باندې عمل کار روان دی چې دوی دغه چې پی یو کمیسیون تشکیل شوی دی، هغه ټول دواوې چې اوس د پاکستان او یا له نورو هیوادونو نه افغانستان ته واردېږي هغه باندې چک او کنټرول دی، چې دا چک شي چې دغه دواګانې او هغه درمل چې افغانستان ته واردېږي باید په یو کیفیت باندې وارد شي. ولې خاص کوم داسې مشکل نشته چې موږ د دواوې د خوند سره مخامخ دي، کمپیوټر سره مخامخ وي، نه دواو درمل شته. ولې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی، په هغه کمیسیون باندې کار روان دی چې دوی هغه دواوې یا هغه کمپنیانې چې مثلا دواوې واردې افغانستان ته په یو ښه کیفیت او په ښه کوالټي کې سره باید واردېږي. دا کار دوی د ستایلو دي.
ډېر مننه کور ودان د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې زموږ بلنه مو ومنله، او په دې خبرونه کې البته په لومړۍ برخه کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.
شکر.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې لسونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی، او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض و د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سره راغله او موږ باندې هوایی فایر وکړ.
د زمري په څلورویشتمه د اګوست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو له یوې کلنی کلیزې سره برابر ده. د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې پیل شوې دي د ازادي په دې مناسب اړه. د ازادي راډیو خبری پوښښ ته تعقیبوي. سبا هم د ټوله ورځ ځانګړې خپرونې لرو. لکه څنګه چې خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت، پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. د البته د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې چې د روغتیا په برخه کې اوس کوم امکانات په افغانستان کې موجود دي او څه ډول ستونزې رابرسېره شوې دي په تېره بیا د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره. که تاسو پوښتنې لرئ هم کولی شئ چې په دې برخه کې راسره ګډون وکړئ. موږ هڅه کوو چې د روغتیا د وزارت له یوه مسؤول سره هم تماس ونیسو او دې خبرونې ته راوبولو. خو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221201. دا مو د واتساپ شمیره ده. بل شمیره ده 00420221201. رادیو ټکی ازادي مهم د اسکایپ ادرس ده. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته خراغ لست.
مننه، خوشحاله اوسئ. زه تاسو او ستاسو درنو همکارانو او ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته ووایي چې ستاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې عمومي د ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې له نوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت داډمن کړي او همدارنګه هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستانډردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت داډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د یوې ټولنې لپاره، لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سینګار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته واردیږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، رښتیا هم سه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې دغه برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړ تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه مقبلې کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولی شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانی چې دغه ادارې وي هغه نه تطبیقېدي. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به یې خریداري کول، او که به لس کنټینر وو د یو کنټینر به یې محصول ورکاوه، نه به یې نور دغسې د فساد او د رشوت په زور باندې را تېرول او هیواد ته به یې راوړل. دلته د دې کیفیت نه چک کېدي او دغو خلکو به چا جواز درلود چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به یې نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوریفورمې مو لازمي کړې. پوریفورمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوریفورمې په اساس کولی شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوریفورمې کې د دغو درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوي، او د دې پوریفورمې په اساس موږ کولی شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو، او د دې تر څنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی شم چې 95% قاچاق اوس کنټرول ده.
مننه ډاکټر صاحب. باري عمر اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکو به راواخلو. بلې څوک علیکم زموږ تماس نیولی؟
سلام علیکم. ورته خان کوچای د لوګر نه تاسو سره تماس کوم.
خبرمن ته خره غلاست ډاکټر صاحب. باري عمر زموږ اوس مل مده چپختن لري.
ډاکټر صاحب سلامونه کوم او فصل سلام نه دا پختن تر نرمه چې وروره دا د کیفیت درمل افغانستان ته وارديږي. دا هر چا ته معلومه ده چې وروره دا هیڅ فائدہ مریضانو ته نه کوي، نه مریضانو ته فائدہ لري. او بل څه دا غوړی کې د کیفیت غوړی را وارديږي. دا د څه رقم دي چې کیا چې د خپل خبرو مده چې کوي کدي ماشینونو شای لري دا د کیفیت
مننه کور ودان. پوښتنه مو یاداشت سوله. یو بل اوریدونکی هم دی ډاکټر صاحب عمر، تاسو دغه پوښتنه د سره یاداشت کړئ. بلې ازادي راډیو اوري ستاسو غږ خپریږي. غلمغل ډېر زیات دی خو خپل ځان راوپېژنې او له کوم زم تماس نیولی؟
ملګر بار مې پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار یم. او تیر حکومت کې مو اوس حکومت کې دوه وخت دغه او هلانونه کوي چې مونږه د وره او کیفیت صحیح او تاریخ شته نه وي. تر اوسه پورې دا شی مونږ نه د عملي نه ده لیدلی چې هغه دواګانې چې تاریخي تیرې او دوی د بین ایسي، او یا هغه مهم هغه د دوا د کیفیت صحیح. ګوره زموږ مریضان پاکستان ته ځي، پاکستان په یو نسخه باندې هغه مریض ښه کیږي، او په افغانستان کې چې لاس نفسي وفتي شل نفسي واخلیم جوړیږي نه. او بل په افغانستان کې یو ډیر هغه بدل چې ډیره دوا ورکوي، دومره دوا ورته پانډه کې چې هغه مریض ایران پاتې شي وسیم نه ورته رسیږي. او بل ډیره دغه خبره ده چې هغه ډاکټر خپل مشخص نسخه کې شلیکي نشانی په بل دواخانه کې پیدا کیږي نه. دوی ته وایم چې تاسو که د ډاکټران یې او که دغه دواخانه خو تاسو په ولس باندې ډاکټران یې، تاسو د ولس لپاره دواخانه جوړه کړې ده، ولې غلطي کوي؟ ګوره جهانیان چې مملکتونه دي د افغانستان سره ګوره بشري مرستې کوي، حکومتونه کوي، پیسې راوړي. زمونږ خپل افغانان که په دولت کې که د باندې توجه نه کوي د ولس سره حق تلفي کوي.
مننه کور ودان. پښتنې مو ډېرې مطرح شوې دي، ډېرې پښتنې مو وکړلې، پښتنې ټولې یاداشت سولې، مهمې پښتنې هم دي. کور ودان. یو بل اوریدونکی هم دی، څوک او له کوم زمو تماس نیولی دی؟ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکی نشته. ډاکټر صاحب باري عمر، تاسو پښتنې یاداشت کړې، مهرباني.
مننه. زه د دواړو ورونو سلامونه ته علیکم السلام وایم. د کوچی صاحب او د مدني صاحب تقریبا د کوچی صاحب د پښتنې یو جوز او د مدني صاحب ټولې پښتنې تقریبا سره نسبتا یو شان وي. ګوره موږ د درملو د کیفیت په برخه کې الحمدلله تر دې دمه ډېر څه کړي دي. اوله خبره تر ټولو مهمه دا ده، اوس افغانستان ته په ګمرکاتو چې څومره درمل راځي دا یو هم بغیر له نمونهګیري بغیر له ټیسټ څخه بازار ته نه عرضه کیږي. موږ تقریبا په ډېر کم وخت کې 1290 قلمه درمل په لابراتوار کې تجزیه کړي. کچې ته دا موږ د جمهوریت لو وخت سره مقایسه کوو کېدای چې په هغه وخت کې د ډېر کم وي. او همدارنګه په دغو درملو کې 190 قلمه داسې درمل راغلي چې د هغو نتیجه منفي وه، او دغ منفي دوایانې موږ هدر کوو چې د په زرګونو کارتنه کېږي. دغسې 1595 قلمه نور مسترد شوي دي چې په دې کې به نور مشکلات وو، یا به بیش نمبر د ختیل نمبر سره فرق کوو.
یا کوم لیبل به په لګیدلې او هغه شی به کې موجود نو یعنی مختلف علتونو لوجنه هغه موږ مسترد کړی دی
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب عمر دا مو په یو وخت کې دغه کنټرول کړی دی کپ یو اوګده موده کې
د اسلامی امارت لراتک ته خورسته دغه ادارې ته کوم رسمي شخص نو معرفي شوی تلور مې ست کیږي چې دغه ادارې ته معرفي شوم موږ ډېر لا سره وړنی سلرو د تقریبا دغه تلور مې ست په موده کې د کارونو تر سره شوی دي
ډېر ښه زما پوښتنه دا ده چې کله تاسو دغه د درملو د بی کیفیت درملو مخاوني ولا اغه چا چې وارد کړی او اغه ته مو سیګنال ورک او نور مو هم خبر کړ چې تاسو دغه سی بی کیفیت درمل واردوي نو موږ مخمن نسو چې هغه په راتلونکي بیا را وارد نکړي
په دې اړه باندې موږ له دوی سره بار بار ناس کړي دي بلکې د مطبوعاتو لاره موږ خبر خبر کړی دا د ملي تلویزیون لاره ټول تلویزیون باندې نور رادیوګانې حتی بي بي سي رادیو سره مامره کې کړي دي دا خبره مو تکړې موږ دلته د هماهنګي په نوم باندې یو کمیټه جوړ کړې ده هغه تولیدونکي کمپنۍ چې په داخل د افغانستان کې درمل تولیدوي او هغه اتحادیې چې د هغوی سره مختلف شرکتونه دی او له هیواد بهر له نورو هیوادونو څخه دلته درمل راوړي هغوی ټول ته دغه اطلاع ورکول شوی ده بلکې هغوی په دې کې توانسي هم دي چې موږ د هغوی درمل نیولې دي او دغه چې د کیفیت د کنټرول په مخه موږ تر دې دمه پورې تقریبا سبان دی یو سل درې نوي ټنه درمل څغه یا به تاریخ تیر وو او یا به نتیجه منفي وو دا موږ سپوزولې لمنځه مو وړي د کابل د شروالي په مرسته او 200 ټنو په شاوخا کې ووس نور درمل هغه هدر ته آماده دي دا هم کم کیفیت درمل وو او موږ نیولې دي او دا وس هدر کو دغه چې د تورته غذایی مواد نو دغه پروسه روانه ده اساسي خبره دلته ده څومره کومه اداره په میراث پاتې ده دا اداره صفر سره ضربه اوس موږ کوخه کوو چې ورځ تر بلې ترقی په حالت کې ورځ تر بلې موږ کوخه کوو چې دا اداره معیاري شي او هغه جهاني سټانډرډونه چې باید په دې برخه کې هغه عملی شي هغه ته لارې اسانه کوو او هغه عملی کوو راځم دې د کوچی صاحب دویمه پښتنه د غړو په برخه کې موږ د غړو لپاره بلکې د غذایی مواد لپاره په کابل کې لابراتوار لرو په ننګرهار کې او په هرات کې مزار کې لابراتوار لرو او اوس مو په نوي پلان کې دا د ان شاء الله د دوه میاشتو په دوران کې به دننه موږ کوکه کوسې په اتو نورو هغو ولایتو کې چې د ګمرکات شتون لري د غذایی موادو اتل لابراتوارونه به موږ ان شاء الله فعال کړو موږ دا ټول غذایی مواد چې راځي افغانستان ته راوړيږي هغه تدبیر کوو هغه کتل کیږي که چیرته کیفیت هم وو بازار ته د خروجی اجازه ورکول کیږي که ناسم لږه ضبط کیږي که مثال دا د سیمو په دلاندو ورځو کې تقریبا یو نیم سلطان هغه غوډي چې هغه له پاکستان څخه راوړل شوی دی او تجار په لاس باندې او د لابراتوار نتیجې موږ دا راغله چې په دې کې پر اوکساید تقریبا 8 ګرامه پر یو لیټر باندې پر اوکساید هغه مواد دي چې دا باید په نارمل شکل لاسو نه زیات نه وي په یو لیټر کې خو زیاتواله دا په نخ کې چې دا سرطانی امراض تر پیدا کیږي ملګننسی چې هغه خبيثه سرطان ورته وای دی غیبه اېد ګرځي دا وړي موږ ضبط کړل او فیصله مو داس ولا چې د دې لپاره د تاجر متضرر نه شي تقریبا د 15 لک ډالر په شاوخوا کې غوړي وو دا به موږ هيئت ورته وټاکه د غنن د موږ هيئت للی دا وړي به په تورخم باندې اړي ترڅو تاجر په دې باندې پوسی او نور تاجرانو هم پند او عبرت چې دا غوړي بیا څو غره نه وړي نو دا اسلام موږ تاسو د رادیو لارې نور تاجرانو ته هم رسو چې ګورئ تاسو کوخ کوي افغانستان ته دا چې ځای تو کې دا چې درمل نه واردوي چې سبا تاسو هم په کتابان یان وي او خدای مکړه دغه درمل په بازار کې اوپلورل شي دا غوډي یا دا ځای تو کې مارکیټونو ته ورسیږي دا د دې ولس روغتیا چې کوم ځان منوي دا په دنیا او آخرت کې به تاسو به د پښتنې ځواب ويونکي وي او تاسو په مخه کېږي د مدني صاحب څو موضوعات نور ته اشاره وکړه چې د ډاکټران ډېر دوا ورکړي دا موضوع موږ سره تړلې نه ده د عام روغتیا وزارت پورې مربوطه موضوع ده پاتې چې شفري نقصې د شفري نقصو په حق باندې هم موږ ډېر کوښښ کړی ده او دا پیغام مو تر ډېره حد پورې خپور کړی او سوالې مو دا اوس هم کوښښ لرو کې دی چې به راتلونکي څو ورځو کې یو مطبوعاتي کانفرنس لرم دا به خپې کې واضح کړو چې شفري نقصې هیڅ ډاکټر نه ځلې کړی دي موږ کوښښ دا ده چې نسخه به ټوله کمپیوټر دي په کمپیوټر باندې ولیکل شي تر څو هغه عام فهمه وي او هر درملتون ور باندې پوي شي نو کوخخ موږ روان ده تر څو پورې دغه برخه معیاري کو او هغه معیار ته ورسو تر څو د خلکو ژوند چې له خطر سره مخ ده هغه وژغورل شي
بله کور ودان یو بل موضوع مطرح کړی و چې که هم تاسو ویل چې دا تاسو سره ارتباط نه لري خو د یو ډول نظر وای چې پاکستان ته ډېر ناروغان چې زی هلته زری درملنه کیږي خو په افغانستان کې تقریبا ډېر نسخه ورکول کیږي او دوا هم تاثیر نه کوي. په هر صورت پر دغه موضوع چې اوس د تاسو له ادارې سره تړلی نه ده ډاکټر صاحب باری عمر ما د خبرونې په پیل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی له هغه نه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤول ولی راته ووایه چې موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره خصوصي سکتور هم تر روغتیایي سکتور هم ډېر اغېزمن شوی دی که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپلو مرستو دوام ورکړی ډېر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي قابلګانو ته تنخواه ورکول کېږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې خو په مجموع کې راته ووایه چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده خو څه معلومات زه لرم په مجموع کې له اولو ورځو څخه یعنی له لس میاشتې مخکې اته میاشتې مخکې چې کوم وضعیت و او اوس کوم وضعیت ته دا فرق کوي روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانې سرسلي په واسطه چې د هغه پر اکمال سور سلیپ کوي او دغسې د صحتمندي پروژې بېرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک له لوري اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول اوس نه لري تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فنډ ورکوي نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوي دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره لنن څخه یو کال مخکې د تیرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې دا یقینا یو قسم حیرت انګیز سوال سړي ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولی شو نو ولې د ولس ولې د مریض او ناروغ ولې د یو مور او ماشوم د سیاسي اجنډا قرباني شي ځکه شل کاله دوی خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم او که هغه د عام روغتیا د ادارت سیستم د ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی وو یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان وو او که به نه وې هر څه به خرابېدل نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې
ډاکټر صاحب باری عمر دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوري نظام کې ولې تر ډیره په مرستندویو محسسو باندې په تیره بیا له مالي پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی وي ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالي دي؟
اساسی خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي او همدارنګه په خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسو وګورئ نور وزارتونه دي داسې د موږ اداره ده دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې ولاړ وزارتونه وو دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته بو چې نه لکه په انسانانو کې مثال ورکړو لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي یعنې مړ هم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي داسې یو حالت کې ساتلی
ډاکټر صاحب
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده کرا شو دې خبرې ته اوس چې تاسو وایئ چې تر ډېره دغه مرستې نړیوالو بندې کړې وې دې ته سیاسي رنګ ورکړی دی یعنی فکر نه کوئ چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې که چېرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟
ګورئ تاسو وګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري. آیا دلته خپلمنځي جنگونه سته؟ نسته. ډېر په کم تعداد سره خلک به وي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي چې هغه هم له لږ سره برابر دي او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هېوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نور خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره یي، هره اداره چې دلته اقتصاد ده، دا د دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنی دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. تاسې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي عمارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي، چې تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو، سره له ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه توانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي عمارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنی دا د څه لپاره؟ دا د افغانانو لپاره. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته، دلته حسابدهي ته، دغه نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او لکوم زم تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده مهرباني.
نوری صاحب تاسو سلام وایم، او ډاکټر صاحب پښومل اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کین لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته ښه راغلاس، څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
خو دغه پوښتنه ده له دې ورور نه په اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري زموږ ملکانه؟ معیاري تشخیص کوي چې مطلب څنګه نورې نړۍ کې وسایل وجود لري؟ آیا افغانستان هم پرمختللي وسایل دي؟ لکه یو خوراکي توکو یا غټ یو دوایی په دې باندې مطلب دی، نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري؟ یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي؟
نه 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 نه. هم در سب کور ودان ډاکټر صاحب، باری عمر پښتنه سره یاداش کې د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤول نه دي، ډاډمن نه دي، په څه ډول کولای شي چې دا پنهخه کوي او د غرض درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او لکوم زم تماس نیولی؟
مننه نوري صاحب، سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
نبی ولا زبلای دا شیبه د ایران شیراز خبرې کوم.
زبلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدم ساغه اوری او تا پیژنې چې څوکیه مهرباني پوښتنه مطرح.
زه په هیجان وخت مو کم د ډاکټر صاحب محترم دا سی و جدي پښتنه ز څو ځله له جدي مشکل سره مخامخ سوې ده. دوا یعنی د تبرکولوز ګولې چې دی کومه دوا سی دغه یوازې او یوازې په شپخانو کې ورکوي، اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي. خو که هغه تبرکولوز ګولې کچیرته د مریض تمامي سی کې مثلا اتم میاسي خوللي هغه اته میاسي ټولي په بوله او هوکیږي کوي ورس کزا سي هم مشکل دا د کلسي د الته شپخاني ته مراجعه کوو، الته مثلا شاجو شپخانه زدر ته دوه مدا سي نوري نوري هم، نو الته د هغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزا سي نو ټول هغه اته میاسي سي دوا خوللي د هغه ټول بین دي. نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل ته څومره ژمن پاتې سوی؟ د مخکنی اداره کې دا مشکل اوسم وجود لري.
مننه کور ودان زابلای صاحب. کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د سو شیبو لپاره البته ټلیفون نه مکوي، وخت ډیر کم لرو، نور ساسو ټلیفون نشو اخیستلای. خو هغه پښتنه چې مطرح سوی دی په دې پښتنه باندې به ډاکټر صاحب باری عمر رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني، لکم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري. مهرباني.
مننه همدر صاحب، د پښتنه په جواب کې به وایم سمګه د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي عمارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او د تورت نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثره درمل موږ چک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغسې د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې درې نور لابراتوارونه هم لرو. اوس زموږ نوی پلان دا ده چې موږ څلور د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره اته نور لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر، ډاکټر صاحب عمر، مخکې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کړي، تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سه اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. د ګوتو په شمار به تغیرات راغلي، لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي، نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي، وړ او فني اشخاص مو معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده، زاړه خلک دي، له موږ سره دلته کار کوي، هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د څلوېښتو پنځلسو په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې د هغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده. هغوی به په دې باندې کار کوي تر څو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي، تر څو هغه اشخاص ته چې دغه بستونو وړتیا لري هغوی لاره پیدا کړي چې دغه بست ته راشي. او په دې برخه کې انشاءالله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راولو.
بله، کور ودان. او د زابلي صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلي صاحب داسې پوښتنه وکړه چې دا هم د عامې روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده، خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی شم چې تبرکلوز دوا صرف دا چې نه ده، دا به حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي، دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي. او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ، څلور قسم فرمولې لري، یو قسم درې قسم فرمولې لري، دا په عامو بازارونو کې ساو پیدا کیږي. او اکثره روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري، دا د حتمندي پروژې تړلې دي. کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي. داسې د دوی په روغتون کې والی نشته. نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پوښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عامې روغتیا د ریاست سره شریکه کړي، تر څو هغوی هغه مربوطه این جی او یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري چې دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لنډ راته وایي، ډېر وخت نه لرو، ډاکټر صاحب باری عمر، په افغانستان کې چې ډېر خلک د خوړلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤول خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې درې وخته نه لري، دوه وخته خوري، نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 43 میلیونه نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، چې 3000 نفر له دې څخه مړ کیږي. ډبلیو ایچ او یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او د همسایه هیوادونه، 2.2 میلیونه انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیدمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نه شو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته. دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا سی آی اے په نوم باندې یو کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس ای اے او بی تور جوړې د مخ خلک ورته وایي، د دې لوړ خطر سره مخ دي، د مخرقین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړئ چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ. په دې برخه کې د خوراکي مسله
دې برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی ده. د دې برخې لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابه لوري منځوري راخستې ده، او دې برخې ته مو یو عمومي ریاست ورکړی ده. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ ټولي ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر، او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی و. تاسو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنو ریاس نوري او زما تخنیکی همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غوړو.
بیگا مستاپ غم کی یارا، یار ډیر شړلی دی. غم سفیڑی می پم مخ باندی پڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا بیگا مستا پا غم کی یارا یارا